てますか。
درنو اوریدونکو السلام علیکم د اسری رادیو یوی بل خبرونه ته موزه اسمت چاروان هر کله کوم د خبرونه هم په خبرونو پیلو د طالبانو د بهرنی چارو وزیر امیر خان متقیل امریکا سره په اړیکو کې روستای پرمختګ مهم بللی او پرې برخه کې د قطر دولت له اسانچاري او همکاري مننه کړې ده. دا خبره د دې وزارت ویندوی حافظ احمد په یو خبره کې بیان کړې ده. د نوموړي په وینا امیر خان متقیل شنبه پورس په کابل کې د قطر دولت شارزدافیر مردف القاشوتی سره وکتل. د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې زیاته شوې چې په دې کتنه کې د افغانستان او قطر پر دوه اړخیزو اړیکو له متحدو ایالاتونو سره په وروستیو پرمختګونو او پر یو لړ نورو مسئلو خبرې وشوې. قطر چې د طالبانو او د امریکا د حکومت ترمنځ د سولې په تړون کې مهم رول درلود، لا هم د امریکا په شمول له لویدیځې نړۍ سره چې د طالبانو حکومت یې په رسمیت نه دی پیژندلی، د طالبانو په اړیکو کې مهم رول لري. قطر په وروستیو کې د طالبانو له بند څخه د امریکایي وګړي جورج ګولزمن د خلاصون په برخه کې مهم رول ولوباوه. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق وایي د افغانستان سوله او ثبات د سیمې د امنیت لپاره مهم دی. نوموړي دا خبره د یکشنبه پورس په کابل کې د پاکستان په سفارت کې د پاکستان د بیرغ د پورته کولو په مراسمو کې وکړه. د صادق خان په وینا د پاکستان او افغانستان اقتصادي ګټې سره تړلې دي او دا دوه هیوادونه مهم سیمه ییز شریکان دي. صادق قران دی وویل افغانستان او پاکستان د دوه اړخیزو سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا لپاره له یو بل سره ښه همکاري کولای شي. محمد صادق دا څرګندونې په داسې حال کې کړې چې په وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم دروازه د شاوخوا لسو ورځو په مخه تړل شوې وه چې دواړو خواوو ته سوداګر او عام خلک زیانمن کړي دي. طالبانو په غزنی ولایت کې دوه تنه په درو وهلي دي. د طالبانو سترې محکمې د یکشنبه پورس په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د غزنی په دې یک ولسوالۍ کې یوه ښځه او یو نارینه د هغه څه په تور چې دوی اخلاقي فساد بللی په درو وهلي دي. د طالبانو د حکومت سترې محکمې په خبر پاڼه کې ویل شوي چې هر تورن نه دیرش ګورې وهل شوی او په 15 کاله تعزیری بند محکوم شوی دی. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنی دور او وروسته په بیلابیلو ولایتونو کې سلګونه کسان په عام محضر کې په درو وهل شوي دي. د ملګرو ملتو په ګډون نړیوالو سازمانونو له طالبانو غوښتي چې په عام محضر کې بدني سزاګانې بندې کړي. او د امریکا د ملي امنیت سلاکار مایک والز وایي د امریکا هدف دا دی چې د ایران اتمی پروګرام ختم کړي. والز دغه څرګندونې د یکشنبه پورس له سی بی ایس خبری شبکې سره په مرکه کې وکړې. نوموړي دا څرګندونې د ایران رهبر ته د ولسمشر ټرمپ لخوا د استولي لیک په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې او ویل ټول انتخابونه مخته پراته دي، اوس هغه وخت رارسېدلی چې ایران باید د اتمي وسلو د ترلاسه کولو له هیلې په بشپړ ډول تیر شي. مایک والز دا هم وویل چې د امریکا لخوا په تېرې یوه اونۍ کې په یمن کې د ایران پلوه حوثي جنګیالیو په هدفونو د هوایي بریدونو په ترڅ کې د دې ډلې یو شمېر جګپوري مشران چې یوې د میزایلو متخصص ووژل شوي دي د نور جزئیات ورنه کړل. د ایران د اتمي پروګرام څارونکي باور لري چې د دې هیواد اتمي پروګرام په تېرو څلورو کلونو کې پرمختګ کړی او اوس تر بل هر وخت د اتمي وسلو د جوړولو ظرفیت ته ډېر نږدې شوی دی.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکنه نو زم نور د دې ژوند خوځ په دامه خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی
مېرمنو سره ما سلام بد خلقی کوي لاس په پورته کوي او بچلان ور سره کوي چې دا نه یوازې په کورنۍ کې مثلا د تاوتریخوالي سبب کیږي بلکې په ماشومان هم بد تاثیرات لري. لامل هم همدا وي چې مثلا دو ټوله ورځ روژه نیولې وي او اعصاب خراب وي، نو وایي چې هر څه دې په دسترخوان هغه ماښام کې ټول را تیار شي، نو داسې خو کیږي نه.
د یوې مېرمنې غږ مو واورېده چې ویلي ځینې نارینه د روژې په میاشت کې د کور له مېرمنو سره دومره بد چلند کوي چې ان لاس ورباندې پورته کوي. خو یو شمېر نارینه بیا نه یوازې دا چې له مېرمنو سره تاوتریخوالی نه کوي، بلکې له هغو سره د کور په ټولو چارو کې مرسته هم کوي.
د لوښو مینځلو نه رانیولې دا تر کتخ کولو، دوکان او مغازې نه د سودا راوړلو مساله کې، د کور په پاکوالي کې، د ماشومانو په سنبالولو کې، ان زه پښمنۍ ته پاڅېږم چې مې تیار کړم بیا هغوی ته غږ وکړم چې تاسو پاڅېږئ.
نن همدا موضوع څېړو، ملتیا مو وکړئ. قدر من اردونکو، دینی عالمان وایي چې روژه د صبر او حوصلې میاشت ده. په دې میاشت کې خدای پاک خپلو بندګانو ته امر کوي چې له بل هر وخت څخه زیات ښه چلند وکړي، له بېوزلو سره مرسته وشي او د ګناهونو د بخښلو لپاره عبادت ترسره کړي. خو یو شمېر خلک وایي چې د روژې په میاشت کې په ځینو افغان کورنیو کې له نورو ورځو څخه هم ډیر زیات نامناسب چلند د کورنۍ له ښځو سره کیږي. دا ښځې وایي چې که په روژه ماتي کې خواړه د نارینه و په زړه نه وي یا هم لږ ناوخته چمتو شي، دوی ته سپکې سپورې خبرې کوي، حتی لاس ورباندې پورته کوي. د ښځو د حقونو فعاله اوږې احمدزی وایي چې دې ډېر کسان لیدلي چې په ډیره وړه خبره هم د روژې په میاشت کې له مېرمنو سره بد چلند کوي.
داسې مې ډېر کسان لیدلي دي چې په خپل کور دننه یې په ښځې باندې بدخویي کړې ده، په قار سوي دي، وښلي دي. تا دوی ته دا لازمه نه ده، هغه ښځه بیچاره هم روژه نیسي، هم د کور کارونه کوي، هم بچیان سنبالوي او هم د کور همدغه د ژوند ټول حصو او ټول بخشونو ته دا متوجه ده چې زه څه باید وکړم د سهار نه چې پاسي تر شپې پورې. دا سړی که یو د ورځې روژه نیسي، نور خو یا به خوب وي او یا به که په کار وظیفه کې ماښام به راځي روژه ماتی به کوي او نور به څملي. دا بیچاره مېرمنه ده چې د سهار نه تر شپې پورې په دا ټولو کارونو کې مصروفه ده، په اولادونه به هم ساتي. نو زما پیغام دغه ورونو ته دا دی چې راځئ کله چې د روژې میاشتې یا د روژې نه بغیر نور وختونه وي، تاسو خپلو مېرمنو سره په کور دننه کې داسې د مېرمنې او د خاوند داسې کوم رابطه ځان ته مه نیسئ، بلکې د دوه دوستانو رابطه ځان ته ونیسئ، لکه دوه دوستانو غوندې په یو کور کې ژوند وکړئ. ډېر صمیمانه او ډېر مخلصانه ژوند وکړئ، یو بل ته احترام باید وسیږي. بل خصوص زموږ نارینهګانو ته زما دا پیغام دی چې خپلو ښځو ته ډېر احترام وکړئ. ښځه تر هغه پورې چې یو جلۍ چې په یو کور کې پیدا کیږي، په هغه کور کې برکت پلار ته راولي. کله چې دا ودیږي، نو دا خپل خاوند کور ته ځي او هلته رڼایي راولي. او کله چې دا مور کیږي، نو دی د پښو د لاندې خو به جنتي. نو د ښځې د جایګاه د احترام د دغې په معنا او مفهوم باندې زموږ د افغان دغه ورونه دغوی ټول باید ځانونه پوه کړي، بل خصوص هغه کسان چې بیا زور زیاتی کوي او وښلو ټکول کوي او بدې خبرې کوي. دا زه فکر کوم دا به ډېر د جهالت نشاني او یا به همه په ځینو عملونو به اخته وي، ځانونه به کنټرولولی نیسي. نو دغو ته پکار ده چې د دغه حالت ځان وباسي او خپل کور کې خپل ځان ته، خپل مېرمنې او اولاد ته یو ښه فضا را ایجاد کړي.
یو شمېر نارینه بیا په روژه کې د خپلې بدخویۍ لامل وزګاري او د همدې وزګاري له وجې خالي جیب بل د عمل درلودل ګڼي. وایي ټوله ورځ په کور ناست وي، بیا که ماشومان هم لوبې کوي دوی نشي زغملی، یا کوچنی وهي یا یې هم له مېرمنو سره لانجې وي. د کابل اوسیدونکی چې خپل مستعار نوم جمشید راته وایي، په دې هکله ورسره غږېدلی یو.
بلکل، ما هم عمل درلوده در روزی میاست که نو غیر حق با ما پا زنانه و سیاسه رو بانده لاست برده که ما دسته فکر که لکه زه چه خپلا زه یوازه زه روزه مونور سو پکور که روزه ندی، یقینا چه خکار نو نو لحق کورنه و سخه هم آقا در کورنه لمشران و سخه زوانان و سخه چه عمل لری او دی په روزه کې غیر حق په زنانه باندې لاس پورته کوي، غصه کوي، له دغه کار نه لاس واخلي، ځکه ښه کار نه ده. زه خپله هم په خپلو کارو پښیمانه یم او له نورو خلکو څخه هم غواړم چې که دوی عمل لري نو دغه وخت د روژه ده دوی د خپل عمل پرېږدي تر څو په آینده کې له داسې مشکلاتو سره مخ نه شي.
د ننګرهار اوسیدونکي ښکلا وایي چې بې وزلي او وزګاري په نارینه وو او ښځو دواړو راغلي. روژه هم دواړه نیسي. دا له میرمنو سره لوی ظلم دی چې یو بل سرخوږی بیا میړه اضافه ورته جوړوي. په روژه کې تریخ چلند سره کوي، کله خو لاس هم ورباندې پورته کړي.
روژه خو ټول نیسي، ولې په روژه کې رښتیا هم هغه ستاسو د خبرو مطابق زه ووایم ډېری سړي دي نارینه دي چې هغوی په کور کې لکه ډېره بدخویي کوي. یو خو دا مسله وي چې صحیح ده روژه ښځه هم نیسي سړی هم نیسي، ولې په ټوله کې سړي کې بیرون کار کوي نو د ښځو کار هم په کور کې کم نه وي. د ماشومانو د ساتنې او پالنې رانیولې بیا د کور چارې مسله ډېرې وي په روژه کې. دې کول دي، پخلی دی او ډوډۍ ده او هر څه دي، دا هم په یو ډول باندې مثلا کار دی. ټوله ورځ به ته پرې بوخته وي او خپله انرژي غواړي. روژه کې که مثلا د سړي مغزه خرابېږي خو خزم باید خراب شي، ولې ډیری نارینه موږ ګورو چې هغه ډیره بدخوی کوي په روژه کې. په مېرمنو باندې مثلا قاریږي چې وایي چې روژه کې یو شی مثلا لکه انداک نه وخت شي نو ډیر بد حاله چولې وي، روژه ماتي باندې څوک نه پويږي. لامل هم همدا وي چې مثلا دو ټول ورځ روژه نیولې وي او اعصاب خراب وي نو وایي چې هر څه دې په دسترخوان هغه ماښام کې ټول را تیار شي نو داس خو کېږي نه. ولې رښتیا هم دا خبره باید ومنو چې په افغانستان کې دغه مشکل ډیر دی او خزې لدې خو سره ډیر مخ کې وي په روژه کې.
د تاسو په نظر څه کول پکار دي زاید خوشونات که دا نارینه خپل میرمنو سره همکاری وکړي څومره بخوي؟
خپل لکه نارینه په ځان کې اصلاحات راوستلی شي، په یو ډول باندې کې احتیاط لري یا محتاط وي. پروژه کې هغوی ځان نشي کنټرولولی، ماښام کې د دوی نو مغزه هسې خرابوي، ولې بیا هغه خپله غوسه په ښځو باندې سړوي. ولې په ټوله کې دوی باید مثلا دا فکر وکړي که دوی روژه نیولې خو میرمنې هم روژه نیسي، او که دوی ستړي ستومانه دي خو میرمنې هم ستړي ستومانه دي په کور کې. یعنی خپله دوی دغه فکر باید له ځان سره ولري او په میرمنو باندې مثلا د روژه ماتي په وخت کې یا د دغه ورځې ټوله ورځ کې چې روژه یې نیولې وي په میرمنو باندې باید غوسه نه شي او یا کور کې ناغ جنجال جوړ نه کړي. ډېری نارینه موږ لیدلي دي چې په کور کې ډېره بد خلقي کوي او یوازینی لامل هم همدا وي چې مثلا یا دوی احتیاط لري یا محتاط وي، خپل ځان نشي کنټرولولی، او یا هم په روژه کې مثلا هغه خپله غوسه په بل چا نشي سړولی نو بیا مرمنه بیچارهګانې رئیسار کې په هغوی باندې دغه غوسه مثلا سړوي. ولې په ټوله کې یعنی خپله سړی کولی شي چې ځان کنټرول کړي، د دې پر ځای چې غوسه وکړي د هماغه مېرمنې سره کومک وکړي چې په وخت باندې هر څه تیار شي او هېڅ دې ته مثلا وخت پاتې نه شي چې بیا سړی راځي چې په مېرمنې باندې په قهر شي.
ښځو ته څه کول پکار دي چې د دغسې یو جار جنجال مخه ونیسي؟
پروژه کې نه، په ټوله کې د ژوند یوه برخه ده او سړی او مېرمنې په ګډ ژوند کې باید د اړیکو په خو درلودلو اړیکو کې باید دواړه سهم ولري.
که مېرمن چیرته په داسې وخت کې خپل د کور سړی سره کښېني او د دغه منفي ټکي ور په ګوته کړي، همدا خبرې ستاسو مرکه کې وکړې، ورته ووایي چې که تاسو روزه نیولې خو مام نیولې ده، هغه وخت چې دوی په قار نه وي په آرامه په نرمه دا ټول منفي ټکي ورته ووایي، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا دا نارینه به خپل خوی بدل نه کړي؟
شته ځینې داسې نارینه شته چې مثلا هغه که روژه نیولې وي د ورځې په دغه لاړ کې مثلا د هغې مغزه ډېر خراب وي، ول کله چې روژه ماته کېږي هغه به خبرې ته غوږ نیسي. مثلا مېرمن کولی شي په آرامه باندې کښېني ورته ووایي چې همدغه مسایل چې تاسو یادونه وکړله، که ته بیرون کار کوي نو ورځې زه هم په کور کې مصروفه یم او یوازې مثلا دیږو پخلی نه دی، د ماشومانو ساتنه ده او پالنه ده، د کور کارونه دي، ټوله زندګي ده په غاړه ده، په یوازې ځان باندې. نو دغه موضوعاتو باندې کولی شي د هغې د نظر مثلا بدل کړي او لږ څه تغیرات پکې راولي. ولې خدای دې لري بیا ځینې نارینه هم په کورونو کې داسې شته دی چې هغه د مېرمنې خبرې مثلا هېڅ ارزښت نه ورکوي. څه بیا دا چې دا کښېني مثلا ورته ووایي چې یا دواړه کار کوو یا تم ستړی زم ستړی، ولې دا بدخویي د څه لپاره؟ که نه خو ډېری نارینه بیا دې شي ته غوږ نه نیسي او هغه هم هغه خپله خبره کوي. یعنی ډېر ښه نارینه هم پیدا کېږي چې مثلا هغه حتی علاوه د دې چې بیرون کار کوي مثلا ستړی وي، کور ته چې راشي په ماښامي تیارولو کې د مېرمنو سره کومک کوي. ښه نارینه موږ لرو، ولې ډېری بیا داسې بدخویي چې کوي نو هغه نه یوازې دا چې کومک نه کوي بلکې مېرمنو سره مثلا بدخلقي کوي، لاس پرې پورته کوي او بد چلند ورسره کوي، چې دا نه یوازې په کورنۍ کې مثلا د تاوتریخوالي سبب کېږي بلکې په ماشومانو هم بد تاثیرات لري، په ټوله کورنۍ باندې چې هغوی ورسره جګرخونه کېږي.
تاسو خپله یو مېرمن یاستئ، کله چې بلې ښځې باندې داسې وضعیت راځي، له یوې خوا ماشومان سنبالوي، کور پاکوي، پخلی برابروي، له بلې خوا چې بیا نارینه راځي په ځای د دې چې دینه مننه وکړي دې ته بدې خبرې کوي، دا وهي، دا څه څومره په دې باندې فشار زیاتېږي، څومره له ژوند نه زړه توري کېږي؟
فکر کوم فرشته جان، نه یوازې دا چې مثلا هغه په مېرمنې باندې بد تاثیر لري، هغه خپله مثلا ګډ ژوند ته لکه ډېر زیان رسوي. نه یوازې دا چې په هغه کې مثلا مېرمنه له ژوند نه زړه توري کېږي، په هغه کې هم د کورنۍ ماشومانو ته هم نورو غړو ته هم خپله خاوند ته ضربه رسېږي، او د کورنۍ هغه خوب ماحول په یو خراب ماحول باندې بدلېږي. نو په دغه حالت کې دواړه طرفونه که مېړه بدخویه وي، په دغه حالت کې باید ښځه مثلا لږ تعادل وساتي، هغه د روابطو مثلا دا نرمښت وښيي، او که چېرته ښځه بدخویه وي نو سړی باید نرمښت وښيي. په ټوله کې دغه ژوند داسې دی چې مثلا دواړه باید نرمښت وښيي، او که نرمښت ونه ښيي نو که یوه خبره هغه که یوه دا کوي، په دې کې ژوند هېڅ وخت نه جوړېږي. او دا یو لوی مثلا مشکل دی په افغانو ټولنو یا افغانو فامیلونو کې. تاسو به لیدلی وي چې مثلا که یوه خبره ښځه کوي نو یو سړی وکړي، بس خبره لاړه شي دوه درې ساعته جنګ ته، او هغه بیا ټول د کورنۍ هغه ماحول خراب کړي. نو زه فکر کوم چې په دې برخه کې د ښځو رول هم ډېر مهم دی، چې که مثلا نارینه یې بدخویه وي یا پروژه کې بدخویي کوي، ځان نشي کنټرولولی، نو مېرمن باید دا وخت ورنه کړي چې هغه دې بدخویي ته مثلا وخت پیدا کړي، او بالاخره یا بدې خبرې وکړي یا په دې باندې لاس پورته کړي. یعنی هر څه په وخت برابر وي، مثلا خپل تقسیم اوقات ځان ته جوړ کړي، جدول چې کوم کار په کوم وخت کې وکړم چې نا وخت نه شي.
په آخر کې که په دې باندې خبرې وکړي چې د دغه نارینه خپله خورم یو بل کور کې واده ده، سبا یې لورم یو بل کور ته ځي، که چیرې د ده له خور لور سره داسې چلند وسي لکه دنې چې دای له خپلې مېرمنې سره کوي چې هغه د بل چا خور لور ده، په دې به څه ډول اثار بیا وکړي؟
په افغاني ټولنه کې ډېری سړي په دې فکر باندې نه دي. هغه د موږ ژوند کړی دی په افغاني ټولنو کې، بس هماغه د یو چا لور چې کور ته واده شوله، بس هغې ته خپله ښځه فکر کوي. نه دا ذهن ته دا نه ورځي چې مثلا د زما خور یو پردي کور ته تللی، د هغې ژوند څنګه دی، یا که سبا لاړ شو مثلا د هغې ژوند به څنګه وي. واده هماغه خپل ژوند په نظر کې راولي، او هېڅوک دومره اوږد فکر نه لري. په افغانستان که ډېری خلک د ژوند لپاره ډېر لنډ فکر لري، هم هغه خپل کورنۍ چاپېریال کې د دوی فکر محدود وي چې په هماغې باندې راټول وي، چې مثلا همدغه ما کورنۍ ده او مېرمن مې ده، او خپل هغه ټول غصه چې وي مثلا کنټرول هر څه په هم خپلې کورنۍ باندې کوي، د هغې نه علاوه بل فکر نه کوي. ولې په ټوله کې دغه ستاسو د خبرو مطابق زه وایم، یعنې په دې باندې رښتیا هم باید فکر وشي. دا هم د یو چا لور ده، کله چې یو ښځه پردي کور ته ځي نو هغه ټول امید هغه دا سړی وي دې په مثلا هغه باندې ځي که نه، نو باید چلند ورسره ښه وشي. نه دا چې مثلا پردی کور کې یا تر ظلم یا تر جبر لاندې ژوند وکړي او یا هم مثلا خفه وي.
یو شمیر نارینه بیا دا درک لري چې هر وخت په تیره بیا پروژه کې مهرباني، نرم چلند او له میرمنو سره د کور په چارو کې مرسته د دوی مسؤلیت دی. یار محمد پردیس وایي چې کله دی ویني چې میرمن ستړې ده، بې خوبه ده، د ماشومانو له ساتنې څخه نیولې بیا تر پخلي پورې د کور په ټولو کارونو کې مرسته ورسره کوي. ښاغلی پردیس په یوې مرکې کې دا هم وایي چې په دې کار سره ژوند ډېر خوب مخکې ځي. پردیس په پیل کې په کلیو او بانډو کې د ځینو نارینهو په نامناسب چلند چې له خپلو میرمنو سره کوي غږیږي.
د سترګو لیدلې حال به دا ووایم چې افغاني ټولنه کې او بیا خصوصا په اطرافي سیمو کې چې هغلته په دې اړه باندې یعنی عامه پوهاوی هم نشته دی، مثال یا د ملا امام په کچه باندې، مثال یا د کلي د ملک په حساب باندې، یا مثال په حکومتي لحاظ باندې په ځینې مهمو موضوعاتو باندې د عامه پوهاوي ضرورتونه ډېر دي، خو مګر له بده بخته چې هلته نه دي شوي. دا تاوتریخوالی ما ډېر زیات لیده. ان زه چې یو وخت په کلي کې اوسېدم، مازیګر ماښام به د هر کور کیسه همدغسې وشي. ان ځینو نارینه وو به دا ویاړ ګاډه چې والا ما نن کور کې مېرمنه به دې شي باندې واله سي، هغه دا کته خراب کړی، ما نن په دې واله سي لږ نا وخت زما لپاره روژه ماته تیار کړی وو. ان بل وایي چې ما په ده باندې واله شي، مثال زما د خوښې خواړه نه وو تیار شوي، نه تنها شي کومک به ورسره نه کوو، بلکې چې هغه څه به هغه مېرمنو تیار کړي وو په هغه باندې به هم دوی جنجالونه کول. تاسو روژه نیولې ده؟ هغه هم روژه نیولې ده. په تیار سټه باندې راځي دسترخوان ته کښېنې، مګر ستا دوه چنده درې چنده پنځه چنده ډېر کار همدې مېرمنو کړی دی، ولې ته څنګه په کومو مواردو په کوم لحاظ هغه باندې لاس چکې؟
یو شمېر نارینه په بېلابېلو نشه یي توکو باندې روک دي دي، دوی هغه پروژه کې خپلو نشه یي توکو ته نشي رسېدلی. دلته بیا راځي مېرمنو باندې پروژه کې حتی لاس پورته کوي، دوی سره تاوتریخوالی کوي. عمده علت تاسو څه ګڼئ؟
تا ډېره ښه خبره وکړه. زه د دې څو لاملونه ګڼم. یو لامل یې همدغه دی لکه تاسو چې یادونه وکړه، نشه یي توکي دي، په نشه یي توکو روږدي کېدل دي. چې کله مثال هغوی روژه نیسي او بیا د روژې هغه مازیګر ماښام راځي، نو هغه شېبو کې وضعیت د خلکو ډېر زیات خرابېږي، چون داسې روغ دي هم نه چې ولا سړی دې روغتون ته دوړو وي، خو ولې محتاج وي په سګرټو په نسوارو په چارسو په نورو شیانو باندې، خو چې ورځ ختمیږي نو د دوی غوسه او قهر راپارېږي، ځکه دوی د نشه توکو نه لري، بیا هغه خپل د زړه بړا سو هغه کینه چې دا هغه په مېرمنو باندې وباسي. سره له دا ښه خبره نه ده او ښه عمل نه دی. دویمه دا ده چې زیاتره بې تعلیمه وګړي چې ما څومره هم کتلي دي، نالوستې خلک چې په یو لحاظ باندې نه دیني او نه عصري علوم ترلاسه کړي وي، هغه خلک زیاتره په دغه مسایلو باندې دخیل دي چې په خپلو خزینو باندې لاس اوچته یا هغوی وای ټاکي. دغه راز بل یو مهمه مسله زه ورته متوجه شوم، هغه زیاتره کورونو کې د ماشومانو شتون وي، ماشومان سره له دې چې د کور ګلان وي سړی باید ورسره ډېر راحت وي، خو د ځینو ماشومانو عادتونه مثال د هغوی شوخي لوبې جنگ ژړا خندا دا په ځینو نارینه وو باندې بد لګي، هغوی به چون نشه یي توکي به نه استفاده کوي یا به نوره مسله نه خو د دې روژې خپل تاثیر به داسې کړي چې مېرمنو ته وایي چې ته دا ماشوم نشي سنبالولی، د دې جامې پاکې دي، د دې جامې خیرې نه دي، د ده مخ ناولی، دا دي دا دي، په دغه مسایلو باندې هم زیاتره وخت کور کې جنجالونه پیدا شوي دي.
روزو دي تاسو شخصي ژوند ته موږ او تاسو سره لیدې چې رسمي ژوند لرو، په کور کې بیا خپل شخصي ژوند ځانته لرو، څومره ار وخت په تیره د روژې په میاشت کې د کورنۍ له مېرمنو سره د تاوتریخوالي پر ځای مرسته کوي؟ ځکه تاسو لوستي کس یاستئ، تاسو نارینه وي که ښځینه وي، دغو بد چلند ته بد چلند وایي، خپله څه کوئ؟ کېدای سي لږ معلومات راکړئ؟
مننه فرشته جانې، زه که وایم زه کله کله خپلې مېرمنې ته وایم چې خصوصا د روژې په مواردو کې، چون زه په ټول ژوند کې زه له خپلې مېرمنې سره ډېره زیاته مرسته کوم، دا ټولنه تاسو ته پته ده چې همکارۍ ته اړتیا لري، نو مېرمن مې یو کار وکړي زمونډه کوم سه دوام کار وکم، کاغذ دریم کې ځوان څلورم کار زه وکم، خو بیا د روژې په مواردو کې زه ډېر زیات لاس ور سره وړم. مثال د لوښو مینځلو نه رانیولې دا تر کتخ کولو، دکان او مغازین د سودا راوړلو مساله کې، د کور په پاکوالي کې، د ماشومانو ویزا کولو کې، د ماشومانو په سنبالولو کې، یعنی په دې ټولو مواردو کې زه له مېرمنې سره مرسته کوم. ان کله کله داسې وشي چې د پښمنۍ پر وخت کې چې زه هغوی ته وګورم چې د شپې زما له وړکي ماشوم سره هغوی شپې بیداره تېره کړې وي، ان زه پښمنۍ ته پاتې کېږم چې مې تیار کړم، بیا هغوی ته غږ وکړم چې تاسو پاتېږئ. نو دا هغه څه دي چې په دې کې زه نه کوم غیرت ګورم، په دې کې زه نه کومه پښتو ګورم، بلکې دا په اسلامي لحاظ، شرعي لحاظ او هم زمونږ او ستاسو په اخلاقي لحاظ باندې دا هغه موارد چې موږ تاسو باید ټولنه کې خپل مېرمنو سره کوم.
bale اوس په ګاټو باندې خبرې راته وکړي، کله چې تاسو خپل مېرمنې سره په هر کار کې مرسته کوي، څومره کورنۍ ژوند خوب مختجي؟
دا خو معمول ده چې کله ستا خزینه یا مثال مېرمن دي یا مور دي ستا متقابل احترام وګوري، حتمی ده چې هغه په ډیرو مواردو کې ستا په ژوند تاثیر کوي. مثال ژوند کې انسان داسې وخت راځي چې ناروغ وي، سردرد وي، مثال ټینشن یې خراب وي، فکر یې خراب وي، نو که هغه مثال ناروغ وي او ته په دې وخت کې پاسېږي د هغه په ځای کتخته وکړي، یا هغه مثال د بې خوبۍ احساس کوي ته پاسې کې پښلمی تیار کړي، هغه په قطره پاسې چې راځي پښلمی تیار دی، یعنې که دغه احساس هغوی بیا تاسو ته بیان کړي، زه فکر کوم چې د دننه بل ښه احساس نشته دی. بیا د ژوند په ټولو چارو کې مثال زیاتره وخت داسې شوي دي، کله چې زما لورې دغه عملونه زما مېرمنې کتلي، بیا ما ته وایي ته دا کار مه کوه، بس زه چې کور کې یم زه به دا کار کوم، بیا که زه ستړی یم مثال زما احساس هغه سره وي، که مثال زه چې تللی یم او راشم هغه احساس دی له ځان سره لري، که زه مثال هغه سره کار کوم ان ما ته دستي وایي چې یاره تا کار ډېر وکړه، ته نور بس ته ماشومانو سره مثال سیل وکړه، لوبې وکړه. نو دا ټول هغه موارد دي چې ژوند زما نه مخ ډېر ښایسته کړی دی، نه تنها زما بلکې هغه نارینه چې له خپلو مېرمنو سره، له خپلو میندو سره، له خپلو خویندو سره په کور کې مرسته کوي. نو بدې دې پوه شي چې دا نیکی ده او بدله ده، او دا بدله خدای جل جلاله همدغه ژوند کې، همدغه روزمره ژوند کې تاسو هر ورځ تاسو ته درکول کیږي.
ډېره زیاته مننه پردې صاحب، تاسو ته په ژوند کې له دې زیاته بریا او خوشي غواړو.
خوشاله اوسئ، تاسو ته ډېره مننه.
د اسلام له نظر هم له میرمنو سره تاریخ چلن مانه دی. ډاکټر حیات الله عتید چې دینی مطالعه لري، وایي هغه نارینه چې په کور دننه او بهر خپله ژبه او لاس په کنټرول کې نه ساتي، لانجې کوي، وهل کوي، روژه یې نه قبلېږي.
قهر او د غصې په ارتباط باندې روژه وي او که بغیر د روژې نه، دا نه درست او نه عادل نه عمل دی چې نه یوازې له دینی او اخلاقي پلوه مردود دی بلکې د اسلام له مهربانۍ او عدل څخه هم د مخالف دی. اصلا د حقونو نه منل دي. ډېر زیات خلک په دې باندې چې ښځه اصلا یو حق نه لري، ښځه یو روبوټ په شان باندې ده او هغه د نارینه و خدمت وکوي او نارینه د خپل خوند ورنه واخلي. د کور ټول کومکارونه چې دي هغه باید ښځه وکوي. نه، ډېر زیات منفي اغېز لري. د خاصتا موږ تاسو د رمضان په مبارکه میاشت کې قرار لرو، دا چې د رحمتونو میاشت ده او دا چې د اور نه د غاړو د بچ کېدو میاشت ده او دا د غفران او د مغفرت میاشت ده. نو په دې کې باید سړی ډېر زیات د نرمۍ نه اصلا صبر وکوي، تحمل وکوي. دغه د کنټرول میاشت ده. ډېر زیات هسې انسانان د مسلمانان دي چې هغوی اصلا ډوډۍ نه لري. نو دا چې لږ وخت دپاره تا روژه نیولې، خیر دی که ستا لږ جوس وروسته شو، خیر دی که ستا لږ خواړه وروسته شول، نو ته کومک وکوه. نو په ټوله کې ډېره زیات اړینه ده موږ تاسو په ډېره مبارکه میاشت کې موږ تاسو قرار لرو چې هغه نارینه زما په شمول باندې چې هغوی قهر کوي، هغوی غصې کوي، نو هغوی خپلې غصې راکمې کړي، خپلې غصې را کنټرول کړي او داسې یو قسم احساس وکوي چې که چېرته دغه نارینه چې غصې کوي ښځې ته، خپل ځان د ښځې په ځای باندې راولي. ښځه راغلې، خپل پلار یې پرېښی، مور یې پرېښی، خویندې ورونه یې پرېښی، الله جل جلاله په پاکه نکاح باندې د سړي ته د دې د جسم یوه ټوټه ګرځولې. که دغه نارینه خپل ځان د ښځې په ځای باندې کېږدي چې داسې خپل د کور نه ولاړ شي، پلار هم پرېږدي، مور هم پرېږدي، خپل ماشومان هم پرېږدي، یو د ژوند شریک جوړ شي، او بیا هغه غصې ورباندې کوي، قهر ورباندې کوي، او هغه ورباندې اواز پورته کوي، او کله کله ورباندې لاس پورته کوي، متاسفانه کله کله یې بیا وهي هم. نو آیا نارینه خپل ځان ته دغه اهانت قبلوي؟ هرگز نه قبلوي. نو بیا ولې د مسلمانانو اولاد ته او د مسلمانانو لورګانو ته ولې دا شی سړی باید خوښ کړي؟ نو هغوی ډېر زیات باید درناوی وشي. که چېرته زموږ ستاسو مبارک دین ته مراجعه وکړو، رسول صلی الله علیه وسلم د خپلو بدیانو سره کومک شوی، حتی رسول صلی الله علیه وسلم کالي هم ګنډلي، د کور په ټولو کارونو کې ورسره همکاري کړې.
درمنه دوستانو و مبردل چې ځینې نارینه د روژې په میاشت کې هم خپل میرمنو سره نامناسب چلند کوي، چې په دې کار سره د دینی عالمانو له نظره روژه نه قبلېږي. په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې د ژوند په هره برخه کې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. که غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واټساپ په دې شمېره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واټساپ شمېره ده 00 420 24 44 شپږ سوه یو. تربیه پر ځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری. اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې آر وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې د ماشومانو د تغذیه پاک باندې خبرې کوو. لمر سره په دې خبرونه کې میلمه دی مدافع وکیل وارث خپلواک. وړاندې تر دې چې له ښاغلي خپلواک سره خبرې پیل کړو، د دوو تنو نظر د موضوع اړوند اورو.
زما نوم رفیع الله سهار دی او د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. زه به ووایم چې بد وختانه داسې چې دوه یا یو یا درې داسې ماشومان یې هغه روژه نه نیسي او نوره ټوله کورنۍ، یعنی 14-15 کسه کورنۍ، هغه ټوله روژه کیږي، داسې پاملرنه نه کیږي. نو هغوی د ورځې په اوږدو کې چې هر څه پیدا کړه هغه خوري او خپل وخت په تیروي. دا د دغه ماشومانو سره د دې کورنۍ له خوا نه ظلم دی او زیاتی دی چې کیږي، ځکه چې هغوی باندې روژه نه اوړي خو هغه کالن کې روژه نه لري، خو دوی په زور باندې دوی روژه کړي دي، ځکه چې سالم خواړه هغوی ته نه تیاروي. هغوی بیا د روژه ماتي په وخت کې د لویانو سره جنجال جوړوي او ناقراره کیږي، ځکه وږي پاتې شوي دي د ورځې، او هماغه لامل کیږي چې بیا لویان په دې باندې غصه کیږي.
زما نوم نیاز محمد همدرد دی. زه فعلاً په کابل کې اوسېږم. زما میرمن خپل اولادونو ته په وخت باندې غذا آماده کوي، لکه څنګه چې د خپل ځان لپاره مسؤلیت احساس کوي، د خپل اولادونو لپاره هم د مسؤلیت احساس کوي او خپل اولادونو ته په وخت باندې غذا تیاری پروژه کې. زما اولادونه د هیڅ نه و داسې ستونزې سره نه دي مخامخ شوي چې هغوی ته په وخت باندې غذا نه وي آماده شوي. یو خو د تغذیې مسله ده چې لکه د هغوی په خپل وخت باندې تغذیه کیږي او د هغوی مثلا روزنه کیږي. د دې نه علاوه د کورنۍ مسؤلیت دی چې کورنۍ خپل مسولیت پیژني، په خپل وخت باندې خپل مسولیت ادا کوي. لکه څنګه چې په عادي وختونو کې تدریجي وخت غذا آماده کول د کورنۍ د میرمنې مسولیت دی، په روژه کې هم مسولیت دی. په خپل وخت باندې غذا رسیږي، دا غوي د وجود سالم روزنه کیږي، په خپل وخت باندې تغذیه کیږي، او د دین علاوه د ټولنې د خپل کورنۍ د خپل لور په وړاندې خپل مسولیت او وجیب ادا کړی وي.
لکه څنګه مو چې د خبرونې په پایل کې ویل، نن له موږ سره میلما مدافع وکیل وارث خپلواک دی چې د ماشومانو د تغذیه په حق باندې خبرې کوي. خپلواک صاحب، په پایل کې درته وایي چې هر وخت په تیره بیا د روژې په میاشت کې په ځینو افغان کورنیو کې آیا د ماشومانو تغذیه لکه څنګه چې پکار دی اغسې کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه تاسو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله لرم چې ټول دا مبارکه میاشت عبادت چې لازمه دي هغه د خدای ورته قبول او منظور وګرځي. په روژې میاشت کې د ماشومانو واقعا چې په ځینو کورنیو کې د هغوی حقوق په دې میاشت کې د هغوی تغذیه حقوق چې هغوی د تغذیه حقوق دا برابرې چې د یو مکلفیت ده، دا یو حیاتي موضوع ده، ځکه باید ماشومان په درست شکل باندې تغذیه شي. بدون شکه چې د روژې مهال کې ځینې کورنیو کې موږ چې وینو دا هغه پکې ډېر کمی چې ماشومان ته دیګی وشي او ماشومان ته د هغه لازمه تغذیه چې په نورو وختو کې کیږي لکه د غیر د روژې د میاشت نه کیږي، هغه تغذیه د روژې په میاشت کې نه کیږي. متاسفانه په ماشومانو باندې روژه خدای پاک نه ده فرض کړې ترڅو دوی روژه ونیسي، ځکه چې دوی سلامت ته ضرر رسول کیږي. نو خبر دا وی چې ماشومانو ته کچیرته نوی خطه ورته یا نوی دیګی ورته نشي کولی پلار یا میندې، نو حداقل د ماښام نه چې څه پاتې کیږي یا د لږ اضافه وکړي چې سبا ته ورته غرمه کې دوی ته وتوانېږي چې یو څه پاتې وسي چې هغو ته تغذیه له خاطره ورته ورکړي. او د سهار چای هم متاسفانه په ځینو کورنیو کې دا هغه ده چې یو خو سرګردانیان یو بل په ځان باندې دغسې یو فشار راولي چې ګواکې زه روژه یم او زه دا ملاسه نه کیږي، دا توان ما کې نشته ده چې زه اوس ماشوم ته هم د سهار چای ورکوم، هم به د غرمې ډوډۍ ورکوم، بیا به هم ماشومان خو زرزر وږي کیږي، نو بیا به د مازدیګر هغه هم ورکوم. نو په ټوله کې په روژې میاشت کې د ماشومانو حقوق له هر نظر نه، له تغذیې له نظر نه، د هغو سره د رویې نه، د هغو سره د لطف او مهربانۍ نه، په دې ټولو اړخو کې متاسفانه چې روژه کې د ماشومانو حقوق تلف کیږي.
خپلواک صاحب، که په دې خبرې وکړئ، که څه هم تاسو یو څه یادونه وکړه، د دې موضوع علت څه کېدلی سي؟ د عامه پوهاوي نشتون، د ماشوم له حق څخه بې خبري، د کورنیو بې پروايي، ځان یو ډول آسوده ساتل، هغه عمده علت څه ګڼي چې د روژې په میاشت کې د ماشومانو د تغذیه حق تر پښو لاندې کیږي؟
په ټوله کې هغه داده چې دغه تقریبا مربوطه د سواد د تعلیم کچ پورې اړه لري. که چیرته یو څوک سواد کافی اندازه وسي او تعلیم وسي، او په ټولنه کې دولت هم د ماشومانو د تغذیه او د حقوقو په هکله عامه پوهاوی وکړي، نو بیا په دې صورت کې هغه کم حقوق چې دي هغه که چیرته روژې میاشت وسي او که چیرته نور میاشت وسي هغه تلف کیږي نه. نو دلته موږ ته غټ هغه مشکل داده چې د سواد خبره ده. د ماشومانو د پیدایښت نه مخکې باید فامیلو ته وویل شي چې دا ماشوم څه حقوق لري. موږ ته صحیح ده په کیلو باندو کې ملایان وایي چې مسجدو کې چې حقوق داده چې تصامون پکې ده او شودې ورکا او داسې ډېر سطحي اندازه باندې دا خبرې کوي. ولې موږ ته په دې دیني پوهاوي په څنګ کې د ارواپوهنې تعلیمات هم لازمه دي چې تر څو د هغوی نظریات هم ولرو، د ماشومانو د لویښت په خاطر، د ماشومانو د ذهنو د ودې په خاطر، د ماشومانو لکه د جسمي ودې په خاطر باندې موږ ته ویل کیږي چې دوه نیم کاله باید یو ماشوم ته شودې ورکړل شي. ولې اوس عامه پوهاوی نه ده شوی چې تر دوه نیم کاله پورې باید فامیلونه دا په نظر کې ونیسي چې تر څو مخکې له دوه نیم کال نه د بل ماشوم نه راوړي، ځکه د ده حقوق له همغه وخت نه تلف کیږي. موږ ته ویل شوي دي چې شرعي علومو کې چې تاسو تر دوه نیم کاله پورې ماشومانو ته شودې ورکړئ، ولې هغه نور ابزار باندې خبرې نه دي شوي چې څنګه تاسو وتوانیږي دغه نه جلوګيري وکي یو ماشوم به یو کلن شوی نه یي چې بل ماشوم پیدا کیږي نو صحیح ده چې دا ارڅ د خدای پاک هغه ده چې د خدای پاک ورکوي ولې په دې کې تدبیر انسانانو ته پکار ده باید انسانان خپل تدبیر ولري ورته فکر وکړي چې هلته ورته دوه نیم کاله د شیدو ورکولو حق ورته ورکوتلی ده په میندو کې که په پلارو کې دا د ماشومانو حقوق ضایع کیږي او همغه یې چې په جامعه کې یو مسافه ماشوم نه تقدیمیږي هغه ماشوم یو تکلیف نه یو تکلیف لري
لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې که ماشوم ته تغذیه لکه څنګه چې په کار ده هغسې ونه رسیږي نو سمه واده نشي کولی کله چې یو ماشوم له کورنۍ څخه دغه تغذیې ته پاملرنه نه کیږي دغه د ښې ساتنې روزنې حق په نظر کې نه نیول کیږي دا ماشوم څه ډول لویږي اولی کورنۍ ته زیان څوي ځان ته زیان څوي او ټولنې ته کوم مشکلات دی اړولی سي
کوم ماشوم چې په صحیح توګه باندې وده ونه شي اولا خو د خپل جسمي کمزورتیا لري چې د خپل هغه شکل باندې چې باید رشد وکړي د هغه رشد او نمو بتکیږي سلوکیږي دا خو ټولنه غټه هغه ضرر خپله ماشوم ته ده ځکه هغه کوم ویټامینونه چې بدن ته لازم دي هغه ویټامینونه ده ته نه ورسیږي نو داسې لږ زره سنې یو څو لږ زره لوړ کیږي دا په مختلفو امراضو باندې مبتلا کیږي د هغوی شکل سم نه وي د هغو غاښونه سم نه وي د هغوی جلد سم نه وي د هغوی هډوکې واده سمه نه وي دا هغه شیان دي چې موږ یې خپله په جامعه کې وینو او راغو دده چې کوم ماشوم چې په صحیح توګه باندې د هغه تغذیه نه شوي د هغه پاملرنه نه شوي نو هغه خپله جامعې ته هم یو غټ خطر ده هغه اوغدهیي اگر فکر ډیر حوصله لري او سلامندی نه لري چې په کار کې حوصله ولري نو هغه د سه همیشه په جامعې کې خوشونت کوي ډیر حد پورې د خپل په اعصاب باندې کنټرول نه لري نو همدغه ټول لاملونه دي چې په جامعې کې جنجالونه پیدا کیږي لهم سایګانو سره لخ ملګرو سره لخ پهلوانو سره مشکله چې فامیل تشکیلې غټ غایده چې په فامیل کې مشکلات ایجاد کړي ځکه چې دا صحیح وده نه کړی
بله راځو د حل لارو ته څه کول پکار دي کورنیو ته البته هغه کورنیو ته چې هر وخت په تیره بیا د روژې په میاشت کې د ماشومانو تغذیه ته پام نه وي دوی ته څه کول پکار دي د څه ډول مهال ویش له مخې باید خپل ټول کارونه تنظیم کړي چې که دوی روژه دي نو ماشومان باندې روژه ونه نیسي څه ډول کېدلی سي چې دا ټول چارې سنبال کړي
د روژې یو هدف همدا ده چې دوی د هغه چا چې هغوی مثلا نادار دي هغوی څه نه لري د خوراک لپاره یعنی احساس د تند او احساس د لږې سړي ته ورکوي چې باید دا خپل په ځان کې دا احساس وکړي چې زمونږ دا ګاونډی دا څه نه لري یا زمونږ دا اولاد نو دا به ډېره مهمه هغوی چې که چېرته یو څوک روژه نیسي او د هغه اولاد بیا وږی نو زه فکر نه کوم چې د شرعي لحاظ نه د روژه هغه کوم ثواب چې ورته خدای پاک په نظر کې نیولی ده درته ورکړل شي ځکه خو دا عملا خپله احساس کوي د لږې د تندې بیا سربېره د هغه د خپل د اولادو د تغذیې په هکله سم هغه نه کوي یا د تنبلۍ له لاسه یا له دایي چې زه روژه یم زه دا قوانین لرم نو په دې صورت کې دوی هغه ثواب به زه فکر نه کوم چې هغه پوره ثواب چې خدای پاک ورته روژه دار ته نظر کې نیولی ده ورکړي لازمه ده چې ماشومانو ته صحیح توګه باندې هغه څه خواړه چې د روژې جریان کې هم ورته ورسیږي په دې نظر مې چې دوی به ثواب لا هم زیات کړي ځکه اصلا خو مکلفیت لري پلار و مور چې کوم ماشوم چې د دوی ده د هغوی د تغذیې مکلفه مسؤلیت لري چې دا باید تغذیه کړي ول د روژې په میاشت کې بر علاوه چې باید تغذیه کړي نور هم ثواب لري چې دا ماشوم وګه پاتې نشي نو لازمه ده چې کورنۍ په دې بخش کې هغه کم تقسیم اوقات باندې چې مخکې ډوډۍ ورکوله صحیح ده که ډوډۍ ورته تازه نشي پخولی حداقل دغه په روژه ماتي کې د دومره ډېر خواړه پاخه کي چې دوی سبا غرمې ته پاتې شي دوی سبا سهار ته پرې تغذیه وشي او دوی که سبا مازدیګر ته ډوډۍ خوري همې تغذیه وشي صرف دغه کول په کار دي چې اوله خو باید ورته اگر کومه ډوډۍ چې دا کای ورته تازه ترول شي خدا خو ډیر ښه او که چیرته نشی کول نو د روژه ماته خوړل د لګي تر څو ته پات شي د غرمې لپاره
کله چې د روژې په میاشت کې ماشومان ته رسیدګي نه کیږي د دوی خوراک د دوی څښاک اته له دوی سره خوشونت کیږي ماشوم له روژې نه څه ډول یو برداشت کوي چې اړتیا دومره یو سخت میاشت ده چې د دوی ټول حقونه دلته تر پولاندې کې کورنۍ ورته ډوډۍ په وخت نه ورکوي سم چلن نه وسره کوي له روژې ماشوم څه مفهوم اخلي د کورنۍ په دې کار سره؟
که چیرته یو ماشوم ته روژه میاشت داسې یو معرفي شي چې روژه میاشت کې ده ته لږه ورسېږي، ده ته تنده ورورسېږي، د ده پالنه ونه شي، نو طبعا دا د خپله د روژې میاشت سره دا علاقه نه پیدا کوي، بلکې ده ته داسې یو تور یو د د مشکل او د جنجال سترګه ورته ګوري. که چېرته بل وخت کال ته بیا روژه راځي او فامیلونه د خپل په منځ کې وایي چې روژه راغله، نو د ده په دې ذهن کې د ده په دې فکر کې داسې یو تیاره هغه راځي، تصویر راځي د روژې لپاره، نو طبعا هغوی له روژې نه کرکه راځي. په روژه کې موږ ته صدمه رسېږي، موږ ته زیان رسېږي، نو لازمه دا ده چې په روژه کې مهرباني لا نور هم ډېره شي نسبت له مخکې نه، ځکه دوی ته د روژې هغه کوم پیام چې روژه لري ورته ورسول شي، تر څو ورته وویل شي دغه ذهن په دې اماده اوسي چې روژه د برکتو میاشته، روژه د مغفرت میاشته. که چېرته یو ماشوم په مخکې موږ ووایو چې روژه د برکت میاشته، ولې ماشوم خو مطمات فکر ته دا راځي چې دا څنګه برکت ده چې زه پکې وږیم، زه پکې تږی یم، ما پکې ډوډۍ سمه نه ده، ما ته پکې پټکی کېږي. په تېره ځینې پلرونه چې فکر کوي چې زه عملي یم، نو راځه چې اوس هر څه ویل غواړم، نو دو باندې خزه باندې فامیل کې نو زه ځکه عملی یم او روژه پتنګ کړم، نو دا په واقعیت چې ماشومانو باندې ډېر یو منفی اثر لري. دو ته د دینه الهام یو ډېر مشکل کار او د ډېر تیاری میاشته الهام ماشومان ته رسید.
بله، په اخر کې به دا ډول کورنۍ او تدې تاسو پیغام هم ولرو چې د روژې له میاشتې نه د عبادت لپاره استفاده وکړي، په دې کې عبادت وکړي، د خدای د رضا لپاره روژه نیسي دوی، او بیا اپلو له خپل ماشومانو سره داسې چار چلند کوي چې هغه نه په حقوقي لحاظ، نه په انساني لحاظ، نه په شرعي لحاظ هغه مناسب دی. دې ډول کورنۍ ته به د تاسو یو پیغام هم ولرو.
روژه خو د خدای پاک میاشت ده، لکه څنګه چې خدای پاک چې روژه وایي زما ده او د ده ثواب هم زه ورکوم، نو باید په دې میاشت کې موږ حوصله ولرو، په دې میاشت کې زغم مو ډېر زیات اوسي، په دې میاشت کې باید موږ ټول اوش او فکر د عبادت لپاره اوسي. دا خبره به هغه نه اوسي چې د ماشومانو تغذیه هم جز د یو عبادت، ماشومانو پالنه دغه سره ښه رویه په کورنۍ کې ښه رویه، که هغه ماشومی که هغه د ماشومانو موري، نو دو سره ښه رویه دا د روژې په تکمیلولو کې غټ رول لري. که چیرې یو څوک روژه نیولی اوسي او هغه ماشومانو سره بد چلند وکړي، خپل ښځو سره بد چلند وکړي، نو زه مطمینه یم چې ده صرف د خپل خوله تړلې ده د سکاخ او د خوراک څخه، نور کوم فضیلتونه چې د روژې دي د هغه نه به نصیب کېږي نه، کم عبادات چې پکې لازمه دي، کم ثوابونه چې روژهدار ته ورکول کېږي، نه زه مطمئنم چې د سړي ته به نه ورکول کېږي، ځکه ده خشونت کوي ماشومانو سره په کور کې. ولې ځان ته وایي چې ما روژه نیولې ده؟ نو که چېرته یو څوک په ښه ډول باندې چې هغه ټول ثواب د روژې ورته ورکړل شي، په اوله برخه کې باید دوی په کورنۍ کې د خپل چلند په ډېر توازو سره او په ډېر مهربانۍ سره وکړي. داسې نه وي چې دا ماشومان ووهي، ښځې ووهي، ولې ما روژه نیولې ده؟ روژه ټولو به نیولې کې د ښځم روژه نیسي. نو تاوتریخواله په کورنیو کې د روژې هغه فضیلت چې کوم روژه دار لري هغه له بینه وړي.
ډېره زیاته مننه خپلواک صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
سلامت اوسئ، ژوندي اوسئ.
قدرمن دوستانو، دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. په دې خپرونه کې د ماشومانو د تغذیه په حق باندې هر وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې خبرې وشولې. له موږ سره میلمه و مدافع وکیل وارث خپلواک، تربیه پرځای کې چې یاست الله ممال او ملګری.
پیدا کړ درکما په هر رس خپل خپل رضا کړې در کما په هرس خپل رضا کړې
Thank you. جهان می څه پروا لاس کې لاس لره مستا ستا پختن می علاج ستا خبره می دوا ستا خبره می دوا سم می دین څه می دنیا نه غلرم نه دا ستا پختن می علاج ستا خبره می دوا ستا خبره می دوا
مڑ ಮಾತ ಪ್ರೇಮ ದಿ ಚೀವ್ರ ಕಬಶ ಮಾಫ್ಲಾ.